ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته راغلاست ویم او ری چې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له ناوړه امنیتي وضعیت شکایت کوي خو دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې برخه واخیسته او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې سوله او پخلاینې ته غاړه کېږدي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیس تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د هوا دفاعي سیستم ورکړي بشپړه خبرونه د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 او 600 پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس رحمت الدین ریګوال د دغو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل په دغه ولایت کې وروستۍ ناامني بللي ښاغلي ریګوال په دې اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل
اول د جنوري څخه تر اوسه موږ 15525 فامیلیا ارزی د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه ارزی مې په هر ورځ کې د آیتان د سروې لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یو نسیار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکار سره یو ځای
د شاغلی ریګوال په وینا د بې ځای سوي کورنۍ سروې جاری ده او ډیر ژر به له هغوی سره بشري مرستې وسي په فراه ولایت کې د بې ځای سوي کورنۍ څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دولتي مسؤلینو له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چارواکي وایي په 24 ساعتو کې د سفردری ځانګړي قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 24 نور وسلوال ژوندي نیول سوي دي د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د دې موټر کې کلام سپز موټرانه ورته د وسلواله موقت په ځایونه کې او تجدید کوټو کې پوښتنه وو په د ځانګړي ځواکو په عملیاتو کې تقریبا لمن جوړ شوی دی
دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په پام کې د نن سې شنبه د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي د آسیایي جام په لړ کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازګر 4 بجې په دوبۍ کې کیږي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په منظم پلان سره د هندستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللې د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نور هم بې ثباته کړي دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 نیټه په 23 نیټه تلیفوني خبرې وکړې د نتنیاهو دفتر ویلی د پوتین ته ویلی چې پرمختللی د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤول لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر زیات کړي د زیاته کړي اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامی اهداف په نقشه کړي د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړی دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي برید په تروریستي برید کې د امریکا لاس و. ماتس پرون په پینټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ دا حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون ټول 25 کسان وژل سوي دي. د ایران مذهبي مشر، ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی ماتس ویل چې ایراني چارواکو تر اوسه لږ تر لږه درې هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړي او زیاته یې کړه وبلیدل سي چې دا لیست نور څومره اوږدیږي. او تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلي میرمنې د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زاغری راتکلیف د تامسون رویټرز خبریه بنسټ کارکوونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نازنین زاغری په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه سوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یوه بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زاغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. د خبرونو پای.
علي بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. دغه غرمنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو یو شمېر استاد شکایت کوي چې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هلته به د امنیت ټینګښت لپاره افغان پوځان چمتو وي.
په غزنی، فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویارک وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه اخیستې او په طالبانو او نورو مخالفینو چې تیار دي وسلې کېږدي د سولې او پخلاینې غږ کړی دی. د افغانستان په پام کې لري د جنیو پر اتلونکو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړیو ژمنو د نتایجو او لسرونو په اړه راپور ورکړي. سوله د دغه کانفرنس یوه مهمه برخه ده چې خبرې به پکېږي.
این مورد بسیار مهم است که از موردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره.
او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې پورسته حمله کې لاس درلود. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه لري. دغه شورا مرستيال توریالی طاهری د سیشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د هرات په دیار لس ولسوالیو کې طالبان فعال حضور لري. په ولسی جرګه کې د غزنی استاد هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت په اړه کړي ژمنې نه دي عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او حالات تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ را لګوله.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې د ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرسیال توریالی طاهری وایي د هرات له 1900 ولسوالیو طالبان په ډیر لسواغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالي لري. 19 ولسوالي هرات 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دی اختیار
کړ. دی وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري. یوازې د دغه ولسوالیو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لوی لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. او به پښتون زرغون کشک کهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لاره انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا به ولسوالی ها رفت آمد.
دو خغلی تحریری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دې وروستیو کې قتل د سړي تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ښاغلي ابراهیمي په خبره د ولسي جرګې د انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره وسلوال غواړي چې ناامني پراخ او دغه ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کېږي، خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي، د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي. او په دې برخه کې چې کومه اندېښنه ښودل شوې ده کاملا بې بنسټه.
په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمي په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. راځو دوی مطلب ته چې نیویورک ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د سفر په اړه دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه واخیسته. دا سرمشریزه د ملګرو ملتو د 3 عمومي اسمبلی په څنډه کې ترسره شوه. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا له هغو افغان وسلوالو سره د سولې او پخلاینې خبرې یاده کړه چې چمتو دي خپلې وسلې په ځمکه کې ږدي. د دې بحث د زیاتو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د اجرایه ریاست مطبوعاتي لاکار فریدون خوازون له موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. خوازون صاحب، ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. ډاکټر عبدالله په نیویورک کې څه ویلی دي؟
ډېر مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو مو ویل، د هیواد اسرائیل ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو د هرې
خغلی خوازون زما غږ درځي، لطفا خپل ځای ته لږ تغییر کوار کې چې ستاسو غږ موږ سم نه اورو. او مهرباني،
اوس سم شو
مهرباني. او بله اوس سم شو مهرباني.
د هیواد اجرایه رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریمې سرمشریزې په حاشیه کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس خبرې وکړې چې هغه کې د نړۍ
موږ بیا هم له د اجرایه ریاست له مطبوعاتي سلاکار ښاغلي فریدون خوازون سره د تماس هڅه وکړو. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه ناوخته د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست د فیسبوک په پاڼه باندې راغلي چې ښاغلي عبدالله د افغانستان د وضعیت په اړه باندې هلته خبرې کړې، ویل دي چې افغانان له څلورو لسیزو راهیسې په جګړو کې دي او د جګړو شاهدان دي. فکر کوم فریدون خوازون یو ځل بیا له موږ سره تماس برقرار شو. خوازون صاحب، ستړي مشي، بیا هم مهرباني وکړئ خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
بخښنه کوي چې ستونزه پیدا شوه. خبره دا و چې د هیواد جنرال رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریاوي مې سمشتي په شو کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي. او په هغه په دې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه خانه کړې دي. او وی ویل چې نړیوالو ته په کار دا شي د سولې د تامین په اړه د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د منلو لپاره باید یوازې ژمنې ونه شي. اړتیا چې په داسې لارو چارو باندې بحث وکړو چې هغه عملي پایلې ولري. په هغه اجرایي رئیس ویل چې په دې غونډه کې نن بحث کیږي. افغانان له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهیږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلی عبدالله. انتونی ګوتریش د ملګرو ملتونو سره منشي او همداراز د ایران له ولسمشر سره هم خبرې کړي. لنډ په دې اړه وایي، بیا به وروستۍ پوښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرایي رئیس لیدلی دي او هغه لومړی د هوس په ولایت کې کومه تاګریزه پیښه رامنځته شوې ده، هغې تسلیت یې وړاندې کړی د ایران ولسمشر او ملت ته، او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نور هیوادونه په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلې دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي او دا ډېر ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتبار ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم نه څخه استفاده
ژوند دی. اخیری پښتنه چې لند وختم لند لرو، په عمومي اسمبلی کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله، کوم مهمو مسایلو ته اشاره کوي؟ کله لند راته وایي لطفا.
مهمې خبرې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت په تضمین، لترګری سره په موګړې او رښتینی مبارزې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځه وړلو باندې اشاره وکړه. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. او مهمه خبره وایي د نشئی توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه په افغانستان کې دشتا اقتصادي فرصتونو او نور مسائل په اړه خبري.
مننه کوم. فریدون خوازونو د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار چې په نیویورک کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د خبرو په اړه باندې مخته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی عبدالله سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې خبري وکړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د افغانستان د برښنا شرکت لازیزی بانک سره د برښنا د بل د انلاین تحویلي خدماتو قرارداد لاسلیک کړ. د برښنا شرکت وین وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیستم لمخې هغه کسان چې په لازیزی بانک کې پیسې ولري د موبایل لارې کولای شي د برښنا بلونه اجرا کړي. دی وایي چې د دې سیستم لمخې باید پیریدونکي د برښنا د بل نمبر سیستم ته داخل کړي چې لمخې به له بانکي حسابه د برښنا لګښت وګرځول شي. خغلی توحیدی وایي چې دا د برښنا د بل د تحویلې لپاره یو ښه سیستم دی چې د برښنا شرکت پیریدونکو ته ډیر سهولتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې امنیت د افغان پانګوالو لپاره لویه ستونزه بلل کیږي. د دغه اتاق مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه شوې ده او دا مسله ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دی وایي په افغانستان کې پانګوال د مال او ځان د امنیت د خوندیتوب ډاډ نه لري او ناامني په کاروبار منفي تاثیرات لرلی دي. د خغلی لوکوزی په خبره کې حکومت د امنیتي ستونزو مخه ونیسي نو په افغانستان کې به د پانګه اچونې کچه ورځ تر بلې راټیټه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه اقتصادي خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللې. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې په ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه وژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر پرون په پنټاګان کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله په ورځ بیان خپور کړ او حمله وغندله. فرشتي جلالزی دغه مطلب تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټوډیو کې د فرشتي. جیم ماتیس په دې اړه چې ایران ولی امریکا تورنه کړي چې په اهواز کې پروستي حمله کې لاس لري څه وویل؟
د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي دفاع وزیر په دې ارتباط وویل چې دا چې د ایران چارواکي د دوی په باره کې داسې خبره کوي هیڅ منطق نه لري. جیم ماتیس په پنټاګون کې خبریالان ته وویل چې ایران چې هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی، یعنی ایران او په یوه تروریستي ډله، نو هغه وویل وبکتل سي چې د ایران لوري دا لیست نور څومره اوږدېږي. هغه وویل چې دا به شوی چې ایران مخکې تر دې چې خبرو ته خلاص کړی خپل خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې تر حملې وروسته د یادونې البته د یادونې وړ ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیتالله علي خامنئي دا وکړه چې د حمله کوونکو د امریکا لوري ملاتړ کړي او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړي وي. خامنئي وویل هغو کسان ته به سخت سزا ورکړي چې د دې خونړۍ پیښې شاته یې لاس درلود. خو په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت د ضد عربي ډلې اهواز د ملي مقاومت غورځنګ هم دا کړې و چې حمله دوی کړې ده. د امریکا دفاع وزیر پرون په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې د ایران له لوري دغه چخیستلو خبرداروي ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې پر دې مسله خبرې وکړې او په احواز کې وروستۍ حمله یې یوه غمیزه وبلله. مایک پومپیو وویل چې امریکا په حمله کې هیڅ رول نه درلود.
مننه. د حمله مسولیت کومې ډلې یا ډلو اخیستې او په دې اړه له ایرانه نوې خبرونه څه دي؟
و په د حمله مسولیت داعش اخیستې او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې اهواز د اهواز ملي مقاومت غورځنګ دا ادعا کړې چې دوی حمله کړې ده. د اهواز خلکو پرون چشمیری زرګونه بلل سوی د اهواز پر لار او سرکونو مارش وکړ او د حمله د قربانیانو د ویر مراسم تر سره کړل. همدارس د ایران ولسمشر پرون د ګورم لتون په مرکز کې د نیلسن منډیلا د سولی غونډې ته وویل
و تصمیم دولت هم را برای مبارزه جدیتر با
وای دی وای چې زه د خپل دولت لوري د تروریزم له هر ډول سره د جدي مبارزه اعلان کوم. په هواس کې د شنبه د ورځې پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزي په مناسبت تر سره کیدو.
بله مننه کوم فرشته جلال زی، و چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستۍ خبرګون په اړه موږ ته جزئیات راکړل. جیم ماتیس ویل د ایران له لوري په امریکا دا تور رد کړ چې وایي په هواس کې پروستۍ حمله کې لاس درلود.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان په پام کې لري د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغان دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړۍ ته وښيي. تمه ده د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس به افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ایز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغۃ الله احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت پدې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
یو موضوع مثال مهم است، یکی از موضوعی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث باور باندې وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. د غرض به موږ خپل ټول لاسته راوړنی لنړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چار وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویل دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لرې دی. ښاغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسي. ټاکل سوی د ژنیو راتلونکی کنفرانس ته روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلی چې افغان دولت وکولی سي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 12مه د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره د دغه هیواد د شی حکومتوالۍ د بنسټونو پر جوړېدو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو او دغه راز پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې 8مه غونډه په ترکیه کې ترسره سي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستیم.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ولسی جرګې په حواله لیکلي چې سرپل، هرات او غزنی ولایتونه د سقوط له ویرې سره مخ دي. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي امنیتي ارګانونه باید د یادو ولایتونو امنیت ته جدي پام واړوي. دا مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې انتخابات نږدې دي او دښمن هڅه کوي چې امنیت ګډوډ کړي، خو په خبره امنیتي ځواکونه باید په یوې معاصرې ستراتیژۍ سره مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان امنیتي چارواکو هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سیګار په حواله لیکلي چې افغانستان سره نړیوالو مرستو په دغه هیواد کې جنگ سالاران پیاوړي کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش لیکلي چې د دغو مرستو زیاته برخه په دوبۍ کې د افغان جنگ سالارانو بانکي حساب ته انتقال شوي او پرې لوکس کورونه او موټر اخیستل شوي. په مطلب کې د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا په ګډون د افغانستان تمویلونکو هیوادونو په خپلو بې حسابو او بې څارنې مرستو سره په دغه هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د هڅو باوجود په افغانستان کې فساد نه دی کم شوی او طالبان لا هم د مخدر موادو د غیر قانوني تجارت نه ګټه اخلي او له ترلاسه شویو پیسو خپلې لیکې پیاوړي کوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تړل شویو دفترونو دروازې په مشروط ډول بیرته پرانیستې دي. ورځپاڼې لیکلي یا د ائتلاف ویلي چې په یو شرط به دا دروازې بیا نه تړي چې کمیسیون د بایومیتریک سیستم جزئیات له دوی سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د خلکو غوښنو فکر کوم چې ستونزې درلودله، خو بیا هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو په لومړي سر کې دا وریدل چې په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له امنیتی وضعیت شکایت کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ژمنه وکړه چې په دغه ولایتونو کې کافی اندازه قوتونه ځای پر ځای شوي او خلک دې اندېښنه ونه کړي. همدارز مو د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار سره هم خبرې واورېدې. هغه په نیویارک کې د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د دریاویمې عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړي. همدارازي په نیلسن منډیلا سرمشریزه کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث کړی دی او ټول هغه کسان چې تیار دي خپل وسله په ځمکه کېږدي د سولې او پخلاینې بهیر ته رابللی دي. اوس به هم راشو د کرکټ موضوع ته. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه به نن د آسیا جام په لوبو کې خپل او د څلورو غوره ټیمونو وروسته لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو په دوبۍ کې ده. د افغانستان ټیم داسې وخت له هند سره مخ کیږي چې خپلې دوه د څلورو غوره ټیمونو لوبې په بنگلاديش او پاکستان باندې بایللې دي او هند بیا د دواړو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړې ده او فاینل ته وتلې ده. تمه ده چې د هند سره په فاینل لوبه کې د پاکستان او بنگلاديش د لوبې ګټونکو ټیم مخ شي. خو د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې هم د بنگلاديش ټیم مات کړی او همې سریلانکا لمخې لری کړی و